بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارکې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د چونګاش د میاشتې اوومه او د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده چې د ربیع الاول د میاشتې له 22 سره سمون خوري. عزیزانو، د سلام په وړاندې کولو سره زل یسغر عبیدی ساسو درانه حضور تازر سویم چې نننی سارنه یا سات خبرونه تاسو ته ورانده کړم. ایزانو د خبرونه په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واوري. ورپسې به یو سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ چې عنوان یې دی د چین د امریکا په وړاندې تر ټولو ستره ستراتیژیکه ننګونه. د خبرونې په دوام کې به د تاریخ کال هنداره واورئ. وروسته به د هدایت په لور د خبرونې یوه نوې برخه تاسو ته وړاندې سي او په پای کې به هم د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای له نظره په سیمه کې د امنیت او د ثبات د مؤلفو د خبرونې یوه نوې برخه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/bs از مجد انترنتی پانه ادرسته. وز په تهران که ده سهار شپش بجیدی پا مکره ده دیه محال خبرون تا. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بندیزونو لیرې کول له اروپایي هیوادونو سره د ایران د مذاکراتو لومړنی شرط. له سیونیستي رژیم سره د عربستان د سوداګریزو اړیکو شوا کېدل او په افغانستان باندې د بندیزونو د ختمېدو په لړ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر ټینګار. ایزانو وس هم پام وکړئ بشپرو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال خپل روسي سیال سرګی ریابکوف سره په ایران باندې د ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو د مذاکراتو په اړه د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره مسکو ته ورسېدی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال علي باقری مسکو ته له رسېدو سره سم وویل د څلور جمع یو ډلې له هیوادونو سره د موافقې له مخې د یادې ډلې له هر یو غړي هیواد سره د ایران په ضد د ظالمانه بندیزونو د لیرې کېدو په اړه په جلا جلا توګه دوې اړخیزې خبرې اترې ترسره کیږي چې لومړی له روسیې سره مذاکرات هم په دې چوکاټ کې پیل شوي دي. باقری د دې په بیانولو سره چې د مذاکراتو نوی بهیر یوازې د ایران په ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو د لیرې کولو په هدف ترسره کیږي زیاته کړه. په ایران باندې د امریکا د بندیزونو د لیرې کولو مذاکرات د چین او روسیې په ګډون له درېو اروپایي هیوادونو سره ترسره کیږي. هغه په دې سفر کې د خپل روسي سیال ریابکوف سره د خبرو اترو په ترڅ کې د لویدیځې آسیا او د شمالي افریقې په چارو کې د روسیې د ولسمشر د ځانګړي سلاحکار میخایل بوګدانوف سره هم خبرې وکړې. د برجام نړیوالي اتمي موافقې ته د امریکا د بیرته راستنېدو په موخه تر دې دمه په ویانا کې شپږ پړاوه مذاکرات ترسره سوي. تهران په دې اړه ویلي چې یوازې د امریکا د ټولو بندیزونو د لیرې کېدو او د هغه د راستي ازموینې په شرط موافقې ته چمتو دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ترامپ په 2013 میلادي کال کې په یو اړخیزه او غیر قانوني توګه د برجام له نړیوالې موافقې څخه ووتئ او په ایران یې بېساري بندیزونه ولګول. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن چې پر ایران باندې د فشار د سیاست په ماتې خوړلو اعتراف کړی دی، ادعا کوي چې امریکا د برجام نړیوالې موافقې ته د بیرته ستنېدو هوډ لري، خو دغې موافقې د ستنېدو په لړ کې تر دې دمه هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. په ملګر ملتونو کې د ایران اسلامي جمهوریت استازی د اختلافاتو په سوله ایز حل کې د نړیوالې محکمې په اصولي رول لاندې باندې په تاکید سره د دې محکمې له فیصلو څخه د امریکې سرغړونه خواشینوونکې وباله. په نیویورک که د ایران د اسلامي جمهوریت استازی مجید تخت‌روانچی د پنجشنبه په ورځ د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې د نړیوالې محکمې په اړه وویل، ایران له تاوتریخوالو څخه د مخنیوي او د شخړو او کړکیچونو د سوله ایز حل کې د نړیوالې محکمې رول مهم بولي او په دې باور دی چې دغه محکمه له نړیوال نظم څخه په ساتنې سره د حکومتونو له یو اړخیزو اقداماتو سره مقابله کوي. په نړیواله محکمه کې د ایران له لورې د شکایتونو دوو روانو دوسیو ته په اشاره سره زیاته کړه، د امریکې له لورې د ګڼ شمېر اجرایي احکامو په تصویبېدو سره چې له نړیوالو اصولو سره اړخ نه لګوي، د امریکې په محاکمو کې د ایران د دولت په مسؤلیت باندې سترګې پټیږي. په ملګر ملتونو کې د ایران دایمي استازی وویل، له بده مرغه امریکا نه یوازې د نړیوالې محکمې فیصلو ته غاړه نه ایږدي، بلکې په ایران باندې د نویو بندیزونو په لګولو هم د کورونا د خپراوی په دوران کې د دې محکمې له فیصلو سره ښکاره مخالفت کوي. نړیوالې محکمې د ایران د غوښتنې له مخې په 2018 میلادي کال کې په یو فیصله کې له امریکې څخه وغوښته چې د بشردوستانه او کرهنیزو توکو په زمینه کې په ایران باندې لګول سوي بندیزونه لرې کړي، خو واشنګټن د نړیوالې محکمې په دغه حکم سترګې پټې کړې. په روغتیایي، درملیزو او بشردوستانه توکو باندې د امریکې غیر انسانه بندیزونه په ایران کې خلکو او کورونایي ناروغانو ته زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي. د ان پی ټی د معاهدې غړي هیوادونو له لورې د ایټمي وسلو د له منځه وړلو لپاره د ایران له لورې تنظیم شوی وړاندیز په ملګرو ملتونو کې د غړي هیوادونو په اکثریت رایو سره تصویب سو. د دغه پریکړه لیک له مخې د ان پی ټی د معاهدې غړي هیوادونه باید د نه ستنېدونکو اصولو سره او د نړیوالو په نظارت کې باید د خپلو ایټمي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د دې پریکړه لیک پر اساس د ایټمي وسلو د منع د معاهدې غړي هیوادونه له خپلو سرحدونو څخه بهر ته د ایټمي وسلو له لیږد او نورو هیوادونو سره د ایټمي وسلو په جوړولو کې له همکارۍ څخه ډډه وکړي. په 1995 او بیا په 2000 او وروسته په 2010 میلادي کلونو کې د ان پی ټی د معاهدې غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د خپلو ایټمي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو لپاره اقدام کوي. د ایران له لورې په وړاندیز کې راغلي چې په لویدیځ آسیا کې د ایټمي وسلو د نه شتون د معاهدې له مخې چې په 1995 میلادي کال کې وسوه، اسرائیل باید خپلې ایټمي وسلې تسلیم او د ایټمي انرژي نړیوالې ایجنسۍ ته د نظارت لپاره سهولت برابر کړي. امریکا، سیونیستي رژیم او یو شمېر اروپایي هیوادونه د ایران له دغه وړاندیز سره مخالفت وکړ، خو سره له دې دغه وړاندیز د نړۍ د اکثر هیوادونو په رایو سره په ملګرو ملتونو کې تصویب سو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک رسنیو ته وویل چې دې لوبې ته پوره تیاری لري او افغان لوبغاړي به د لوبې د ګټلو په تکل میدان ته کښته سي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د دوبۍ په نړیوالو لوبغالي کې نن ترسره کیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاټلنده په ستر توپیر سره وګټل. پاکستان که څه هم د شل اوریزو لوبو پیاوړې لوبډله بلل کیږي او په روانو سیالیو کې د هند او نیوزیلند په څیر پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړې، خو د پاکستان د کرکټ پخوانیو لوبغاړو ویلي دي چې افغانستان د شل اوریزو لوبو لپاره پیاوړې لوبډله لري او که پاکستاني لوبډلې ماته کړي دوی ته به د حیرانتیا خبره نه وي. د بحرین او امارات په منځګری توب د سوداګریزو څو موافقې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ لاسلیک سوی دی. د ګلوبز ورځپاڼې په یو راپور کې ولیکل، په داسې حال کې چې عربستان د فلسطین د ملاتړ ادعا کوي، د اسرائیل او سعودي رژیمونه په وروستیو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د برقرارولو په موخه سلام مشورې ترسره کړي. د دې ورځپاڼې له راپور سره سم دواړو لورو مهمو سوداګریز موافقې هم لاسلیک کړي. د عربستان بازار د اسرائیلي شرکتونو لپاره خورا د اهمیت وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې د یهودیانو د لومړني عبادت ځای د جوړېدو چارې هم په ریاض کې روانې دي. د غستر ودانی به پاربستان کې د يهوديانو مرکز وي. د دې راپور سرسم د روانیونې د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته د عربستان لومړنۍ الوتنه وسوه، چې ورپسې د سه شنبه په ورځ هم د ریاض په هوایي میدان کې د اسرائیل لومړنۍ الوتکه کښېناسته. د سوریه ولسمشر بشار اسد د دغه هیواد په یو پوځي اکیډمۍ کې د افسرانو فراغت او غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دوی باید تر دې هم سختو شرایطو ته چمتووالی ولري. هغه زیاته کړې چې امریکا په افغانستان کې تر ماتې وروسته هڅه کوي خپل ټول پام پر سوریه متمرکز کړي. نوموړي همداراز ویلي چې په افغانستان او عراق کې تر ماتې وروسته د امریکا پښې لرزانده سوي دي او دې هیله لري چې د امریکا د ماتې خبرونه دوام وموندي. اسد دغه راز څرګنده کړې چې امریکا په هر هیواد کې په ټریلیونونو ډالر مصرف کړي، خو هغو شرکتونو ته دا پیسې ورکړي چې یادو هیوادونو ته یې وسلې او تجهیزات لیږدولي دي. هغه ټینګار کړی دی چې که امریکا یاد پیسې د هیوادونو پر زیربناوی لګولی وای، نو هیڅ هیواد کې به یې ماته نه وای خوړلی. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې وادې په ویانا کې اټومي مذاکراتو د ایران له بیرته ستنېدو او تهران ته د اټومي انرژیو د نړیوالې اجنسۍ مشر ته له بلنې څخه قدرونه کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ونبین په یوه خبري غونډه کې د دې په بیانولو سره چې بیجینګ د شخړو د سولیز حل په موخه له دواړو لورو له خبرو اترو څخه ملاتړ کوي، وویل دا د نړیوالې ټولنې د ګډو ګټو په لړ کې دی چې د برجام نړیوالې تمې موافقه بیرته فعاله سي او په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ سي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه په ویانا کې د ایټم مذاکراتو په مخکنیو پړاوونو کې هم ځینې مهمې موافقې ترسره سوې وې، خو د مذاکراتو ټول اړخونه باید د عدالت په بنیاد خبرو اترو ته ژمن واوسي. او امریکا هم په ایران باندې خپل د فشار سیاست د بدلولو په موخه عملي اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چین په ایټم مذاکراتو کې به رغند رول ولوبوي او د برجام له نړیوالې موافقې څخه به په کلکه دفاع وکړي او د ایران د ایټمي مسلې د ډیپلوماتیک حل په موخې هڅې زیاتې کړي. په ایټمي مذاکراتو کې د اختلاف یو ستر لامل په ایران باندې د غیر قانوني بندیزونو په دوام باندې د امریکې ټینګار دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یونان کې د خبرو پر مهال ویلي چې افغانستان له لوږې او بېوزلۍ سره مخ کېدونکی دی، نو نړیوال ته پکار ده چې د دغه هیواد یو اړخیز بندیز ته د پای ټکی کښېږدوي. د ده په وینا امریکا او غربي هیوادونه دې پر افغانستان یو اړخیز فشارونه نه راولي، د دوی شتمني دې آزاده کړي او په دغه هیواد کې دې ناورین نه رامنځته کوي. هغه زیاته کړې چې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک باید له افغانستان سره همکاري وکړي او د دغه هیواد په بیارغونه کې د خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. وانګ یې دغه راز ویلي چې دوی په خپل وار له افغانستان سره مرسته کوي. هغه تر دې مخکې د تهران په ناسته کې هم له امریکا او نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې پر افغانستان لګول سویو یو اړخیز بندیزونه ختم کړي. نوموړي د روغتیا او خوړو د نړیوالو سازمانونو تر څنګ پر نورو نړیوالو ادارو هم غږ کړي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه خدماتو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. نړیوال بانک د امریکې په غوښتنه د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او په افغانستان کې دننه نقد پیسې کمې سوي دي. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصرہ.
گران اوریدونکو دا پروگرام په دغه شی بو کې به تاسو ته یو سیاسی تبصرہ وړاندې کړم چنوانې دی چین ته د امریکا تر ټولو ستراتیجیکو چیلنج. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی د چین له لورې له ږغ څخه د وراخوا توغندۍ ازمویل ډېر اندېښمنوونکی وبلل او ویې ویل چې دغه ازموینې زموږ پام ځان ته جلب کړی دی. د امریکا دغه پوځي چارواکي د چین وسله وال توان له دغه توغندوي ازمایښ څخه ډېر وراخه وباله او ویې ویل چین به د امریکا لپاره تر ټولو ستراتیجیک چیلنج وي او په دې خبره کې هیڅ شک نشته. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی د چین د توغندوي ازموینې په هکله وویل، زموږ هدف له ډیپلوماتیک لارې د چین د پوځي توان کنټرولول دی چې د جنګ مخنیوی وکړو. د چین په اړه د امریکا د پوځ د لوی درستیز کتنه په حقیقت کې په یوویشتمه پیړۍ کې د امریکا د جیو ستراتیجیک ستر چیلنج په توګه او په انډو پیسیفیک او نړیوال ډګر کې د چین د کرچار او نفوذ او رول په اړه د واشنگټن کلیه کتنه ده. د بایدن حکومت په نړیوال ډګر کې د خپلو اصلي سیالانو یعنی چین او روسیه پر ضد یرغلي سیاستونه تعقیبوي. د امریکا د نوي حکومت د ملي امنیت د ستراتیجیک موقت لارښوونې په سند کې چې د 2021 کال په جنوري میاشت کې خپور سو، د امریکا پر ضد دوه ستر ګواښونه چین او روسیه بلل سوي دي. په نیال کې د بایدن حکومت د لوړ رتبه چارواکو له ډیرو خبرو داسې معلومیږي چې د بایدن دولت له نظره اصلي او جدي ګواښ چین دی. په حقیقت کې سپینې ماڼۍ ته د بایدن په ورتګ سره د چین او امریکا تاوتریخوالی نه یوازې کم سوی نه دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سور جنگ د دغو دوو نړیوالو قدرتونو د نښتې د رامنځته کېدا په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د واشنگټن اصلي اندېښنه تر راتلونکو څو کلونو کې د نړۍ د لومړني اقتصاد په توګه د چین ظهور او هغه هم د مخ په زیاتېدا پوځي قدرت دی. نو ځکه امریکا په هره بیه د چین په کمزوري کولو پسې دی. د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن په دې اړه وایي، د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک چیلنج یعنی له چین سره به زموږ اړیکې مدیریت وي. هغه وایي، موږ له چین سره هغه وخت چې ضروري وي رقابتي، هغه وخت چې ضروري وي سمې اړیکې د ملګرتیا په بڼه، او هغه وخت چې لازمه سي په غلیمانه بڼه اړیکې برابرې کړو. موږ له چین سره د قدرت له دریځه خبرې کوو. د چین په اقداماتو د واشنگټن نیوکې په اقتصادي، تجارتي، پوځي، امنیتي او بشري حقوقو زمینو کې متمرکز سوي دي. امریکا ادعا کوي د جنوبي چین په سمندر کې د چین د وروستیو څو کلونو اقدامات د دغې آبي حوزې د هیوادونو د امنیت ګواښ او د آزادې کښتۍ چلونې په خطرې کې پرېوتلو سبب ګرځېدلی دی. نو ځکه امریکا له خپلو متحدانو سره یو ځای په دغه سیمه کې د خپل هوایي او سمندري ځواک د شتون پیاوړتیا ته مخه کړې ده. په اینال کې ځینې شنان دي په دې باور دي چې امریکا د خپلو ډیرو پوځي لګښتونو سره سره له چین سره په پراخ جنگ کې بایلونکي وي. د امریکا د انډو پیسیفیک د کومندانۍ پخوانی مشر ډیوډ سن وایي، د چین پوځ به په راتلونکو شپږو کلونو کې د امریکا په پوځ برلاسی ترلاسه کړي او د آسیا په ختیځ کې به موجود وضعیت او د قدرت انډولونه به بدلون وکړي. البته واشنگټن د بایدن د ولسمشرۍ په پړاو کې د چین لخوا له ادعایي ګواښونو سره د مقابلې لپاره په انډو پیسیفیک کې خپل سیاست سر لوحه ګرځولې او لومړیتوب یې ورکړی دی، او په دغه جیو ستراتیجیکه سیمه کې د چین پر ضد ائتلاف جوړولو کرچار له استرالیا، کاناډا او برتانیې سره تعقیبوي. له امریکا، استرالیا، جاپان او هند جوړ په کواډ مشهور څلور اړخیزه تړون او په دې لړ کې د آکوس درې ګونه ائتلاف چې امریکا، انګلستان او استرالیا پکې شامل دي، په همدې زمینه کې د امریکا اقدامات دي. د سیاسي تفسیر پای. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی.
د تاریخ پانا
ډیر عزت من اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې وسم زفاتی مستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم ومانېټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول لومړی خور لا 22 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه نه دېرش کاله پخوا د څلورم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په 22 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قتل لپاره د بنی نذیر یهودیانو له دسیسې وروسته مسلمانانو له هغوی سره جنگ پیل کړ. بنی نذیر د مدینې په شاوخوا کې د یهودیانو په هغو دریو استوګنه ډلو کې شامل و چې د اسلام له ګران قدر پیغمبر سره د یوه تړون پر اساس ژمنه کړې وه چې د هغه حضرت او د نورو مسلمانانو پر ضد له هر ډول اقدام ترسره کولو به ډډه وکړي. وروسته له دې چې بنی نذیر د خپل تړون خلاف ورزي وکړه، د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له هغوی وغوښتل د مدینې لخوا او شاوخوا سیمو ووزی، خو بنی نذیر چې د مدینې د منافقینو لخوا یې د ملاتړ ژمنه ترلاسه کړې وه د پیغمبر اکرم حکم یې ونه مانه. له همدې امله حضرت رسول اکرم مسلمانانو سره یو ځای د بنی نذیر قلعې څو ورځې کلابند کړې تر دې چې هغوی مجبور شول له خپلو ځایونو لاړ شي. دغه جنګ د بنی نذیر جنګ په عنوان سره یادیږي. پنځه نوي کاله وړاندې د 1415 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 1 نیټه پر ایراني فعال مبارز او روحاني آیت الله سید حسن مدرس مرګونی برید وشو. دغه مرګونی برید د رضا خان د لاس پوڅو لخوا ترسره شو چې له عالمانو سره په مخالفت تاوتریخوالي او ظلم مشهور وو. له آیت الله مدرس سره د پهلوي رژیم دښمني د خلکو په ویشتیا او د پهلوي رژیم او د هغه د ملاتړې یعنی د انګلیس د دولت د دسیسو په اشوا کولو کې د هغه د فعال رول له امله وو. هغه یو څه وخت هم په پارلمان کې د خلکو استازی په توګه شتون درلود. آیت الله سید حسن مدرس له هغه مرګونی برید چې په دې ورځې په وړاندې وشو روغ ووت، خو وروسته د ایران د ظالم باچا رضا خان په امر جلا وطن کړای شو او له یو څه وخت وروسته د هغه د لاس پوڅو لخوا شهید کړای شو. پنځه شپېته کاله وړاندې د 1905 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه سیهونستانو په یو بل جنایت کې د کفر قاسم کلي استوګن فلسطینیان قتل عام کړل. سیهونستي عسکرو په همداسې ورځ چې پر مصر د دغه رژیم د برید له پیل سره اممهاله وو، له وار مخکې اعلانه پرته په کفر قاسم کلي کې پوځي حکومت اعلان کړ او کابو 940 مظلومو فلسطیني ماشومان او مېرمنې یې ووژلې او سکونو یې ټپیان کړل. څو میاشتې وروسته د فلسطین خلکو د کفر قاسم کلي د استوګنو د وژنې په اعتراض کې لاریونونه وکړل او د قدس نیواکه رژیم اړ شو چې د دې جنایت ځینې عاملین په ظاهري ډول محاکمه کړي، خو په 1906 میلادي کال کې د دې محاکمې ټول محکومین وبخښل شول. پنځه شپېته کاله وړاندې د 1905 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه سیهونستي پوځیانو په مصر کې پا پر سینا دخت ټاپو وزمې برید وکړ. دغه برید د مصر د ولس مشر جمال عبدالناصر لاخوا د سویس اوبلارې د ملي اعلان کېدو او د صهیونیست رژیم د پیړیو پر مخ د دې اوبلارې له بندېدو وروسته پیل شو. صهیونیستي رژیم په دې لټه کې و چې پر مصر په برید سره د خپلو بیړیو د تګ راتګ په موخه د سره سمندر په انتها کې د عقبه خلیج په خپل نیوا کې ورولي. دوی ورځې وروسته انګلستان او فرانسې هم د صهیونیست رژیم په ملاتړ کې خپل پراشوټي ځواکونه د سویس اوبلاری په شاوخوا کې پلي کړل. د دې درې اړخیز برید موخه د دې مهمې اوبلاری د ملي کېدو څخه د مصر پخیمانه کېدل و چې میډیترانه او سور سمندر سره نښلوي او تر هغه وخته پورې د فرانسې او انګلستان په واک کې و.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګرونو اوریدونکو ته د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره د دای د خدای په فضل د قران د پلوشو یو بل برخه مو درته راوړیده. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. دوستانو په تیره برخه کې مو د محمد سورې شپږم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به درته د دغه سورې له اووم نه تر دیارلسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې له اووم تر نهم آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم.
اے هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، که چیرې تاسو د الله مدد وکړی، هغه به ستاسو مدد وکړي او ستاسو قدمونه به ثابت او ټینګ کړي. او هغه کسان چې کافران شوي دي، نو د دوی لپاره هلاکوالی دی، او هغه یعنی الله د دوی عملونه ضایع کړي دي. دا ځکه چې یقینا دوی هغه قرآن بد ګڼلی دی چې الله نازل کړي، نو هغه یعنی الله د دوی عملونه برباد کړي.
قدرمن اوریدونکو، په تیره برخه کې د جنگ په میدان کې د اسلام له دښمنانو سره د مقابله خبره وه. د آیتونو په دوام کې مؤمنانو ته په خطاب کې فرمایي: د جنگ میدان د مبارزې او نښتې ډګر دی او خپل خاص ستونزې او سختۍ لري، نو باید د خپل دین او وطن د دفاع په لاره کې صبر او استقامت خپل کړئ او له میدانه تیښته مه کوئ. که تاسو د خدای د دین د دښمنانو په وړاندې ټینګ پاتې شئ، ډاډه اوسئ چې خدای تعالی هم ستاسو مرسته کوي او پر دښمن مو بریالی کوي، ځکه چې خدای تعالی ستاسو د دښمن د تباهۍ او نسکورولو اراده کړې ده او د هغوی نقشې او پلانونه له منځه وړي. خو هغوی د خدای او د هغه د رسول د ژوند بخښونکو تعلیماتو په وړاندې د تسلیمېدو په ځای له هغه سره جنگ ته پاڅېدلی دي. نو لتباهی او حلاکت پرته با بل انجام و نلیری او کارون بای حقا نتیجه تا و نرسیجه چی دوی غواری.
گرانو دوستانو لدغو مبارکو آیتون سخازده کهو چه رنبه یوازی د ایمان لرل کافی ندی، بلکه د خدای د دین د تبلیغ او پراختیال پاره هم باید حس وکړو، او له هغو کسانو او عواملو سره چې د دین للارې د ټولنې د بیلارې کېدو سبب کیږي مبارزه وکړو. دویم، په هر زمانه او هر ډول حالاتو کې د خدای د دین مرسته فرق کوي. کله د دین د حقایقو د خپراوي او د ژبني تبلیغ للارې، او کله د مالی مرستو، او کله هم لزانه د تیرېدو للارې د دین مرسته کیږي. دریم، ل الهی تعلیماتو د زړه بدواله د انسان په وجود کې د یو ډول کفر نه خده، او د انسان د تباهه او د هغه د خو کارونو د ابته کېدو سبب کیږي. او څلورم، ل حق سره مقابله ل تباهه پرته انجام نه لري، او په خطرناکو ځایونو او ګړنګونو کې د انسان د ځوړتیا او غورځېدا سبب کیږي.
قدر من اوریدون که اوس هم پام وکړی د محمد سوره د لسم او دیو لسم مبارک و آیتونو تلاوت تا چی الله تعالی فرمایی:
افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
آیا ندوی پزمکه کی نگرزی چه ووینی چه دا هغو کسانو انجام سنگو چه لدوی نمخ کی وو؟ الله پدوی تباهی راوستا، او دا کافرانو لپارا دا دغا انجام پا مثل مثالو نشتری. دا ځکه چې یقیناً الله د هغو کسانو دوست او مددگار دی چې ایمان یې راوړی دی، او دا چې یقیناً د کافرانو لپاره مددگار او دوست نشته.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې خدای تعالی په دغو آیتونو کې کافرانو او هغو مشرکانو ته چې له مسلمانانو سره دښمنی کړې خبرداری ورکړي چې که سفر وکړئ او که شاوخوا سیمو ته مو وګورئ، نو له تیرو قامونو پاتې ډېرې کنډوالې او علامې به ووینئ چې څنګه تباه شوې او نورې هیڅ نوم او یاد ندی پاده. گمان مکوی چی دغه انجام یوازی په هغوی پوری مخصوص بو او تاسو تره خلاص یاست. تاسو هم که ده هغوی پلارا لاشی پا محق برخلیک با اخته او تباشی. په حقیقت که هیچ چوک نشته چه ستاسو مرست وکری او نجات درکری، ځکه چې خدای د خپلو دښمنانو مرسته او ملاتړ نکوي.
ګرانو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه د تیرو د تاریخ مطالعه او له نږدې د هغوی د ځمکو او آثارو لیدنه په اسلام کې د سیل او سیاحت او ټوریزم هدف او د تیرو قامونو له برخلیکه د عبرت اخیستو لپاره دي. دویم، د کافرانو ننانې جلوې او هوساینې د مونږ ونه غولوي، ځکه چې د هغوی انجام ښه نه دی. او دریم، په خدای باندې ایمان په دنیا او آخرت کې د خدای د رحمت او مدد سبب کیږي، او کفر د دې سبب دی چې انسان دغه څیزونه یعنی د خدای رحمت او مرسته ترلاسه نه کړي.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
قدرمن اوریدونکو اوسم پام وکړی د محمد د مبارکی سورې دولسم آیت شریف ته چې پاک خدای داسې فرمایي:
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
بشکا الله با هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړی دي داسې جنتونو ته داخلوي چې لونو لاندې یې ویالې بهیږي، او هغه کسان چې کافران شوي دي دوی فایده اخلي او خوراک کوي لکه څنګه چې څاروي خوراک کوي او اور د دوی استوګنه ده.
قدرمن اوریدونکو، په دنیا کې د کافرانو او ایماندارو له پرتله کولو وروسته د آیت په قیامت کې هغوی پرتله کوي او فرمایي: مؤمنان چې په رښتیا یې په خپلو دندو عمل کړی او د نیکو او ښو کارونو په تل کې او په قیامت کې به له نعمتونو، خوشحالیو او هوساینو په ډکو ځایونو کې وي، خو د حق د دښمنانو ځای سوزنده او اور او دوزخ دی، ځکه چې هغوی په تیر تیریدونکو او ژر تیریدونکو دنیاوي خوندونو پسې وو او د چارپایانو په شان د خېټې او شهوت په فکر کې وو او د خپل قیامت لپاره هیڅ توخه نه ده برابره کړې.
له دې آیتونو څخه زده کوو چې د دې دنیا خوندونه او کامیابی که کمې وي او که زیاتې تیریدونکي دي، باید د آخرت لپاره توخه جمع کړو چې باقی او تل پاتې ده. دویم، قرآن له دنیا او نعمتونو یې د انسان خوند اخیستل جایزه ګڼي، خو له دې سره مخالف ده چې انسان د حیوان غوندې ژوند وکړي. او دریم، د ژوند د لارې د انتخاب لپاره باید آخري منزل ته وګورو، نه د سړک او لارې غاړې ته ښکلو جلوو ته چې ډیر زر تیریدونکي دي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د محمد سورې د مبارکې آیتونو دیالسم او څوارلسم آیتونه چې خدای تعالی داسې فرمایي:
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
او ډیر داسې کلی چې هغه ستا له هغه کلی نه چې ترې استلې په قوت کې زیات سخت وو، مونږ هغوی هلاک کړل، نو د هغوی هیڅوک مددگار نه وو. آیا نو هغه کس چې د خپل رب له جانبه په ښکاره دلیل وي د هغه کس په شان دی چې هغه ته خپل بد عمل ښایسته کړی شوی وي او دوی د خپلو خواهشاتو پیروي کړې وي؟
ګلونو اوریدونکو، د آیتونه د دښمنو کافرانو سپکو خصلتونو ته اشاره کوي او فرمایي: هغوی به په خپل طاقت او مال نازیږي او ګومان کوي چې څوک ورسره مقابله نشي کولای، په داسې حال کې چې د تیرو قانونو برخلیک د دې ښودونکی دی چې هغوی د خدای تعالی په ارادې سره تباه شول او هیچ چا ورته نجات ورنه کړای شو. د کافرانو یو بل بد صفت دا دی چې هوا او هوس او خوندونو او ګټه پورته کولو داسې پر هغوی غلبه کړې ده چې بد ورته ښه او ښه ورته بدرنګ برېښي. هغوی هغه څه چې حق دي او د خدای له لورې راغلي دي سپیره او بد ګڼي او منلو ته یې تیار نه دي.
له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه مؤمنان باید د خدای د دښمنانو له ظاهري طاقت او دبدبه ونه ویریږي، ځکه چې د خدای طاقت د انسان تر توان او طاقت ډیر لوړ دی. دویم، دښمنان په مختلفو طریقو سره د مؤمنانو د زورولو په لټه کې دي، خو د ایمان خاوندان هیڅکله له ایمانه لاس نه اخلي او خپلو هلو ځلو او مبارزې ته دوام ورکوي. دریم، د ایمان بنیاد او اساس دلیل او برهان دی، خو د کفر تکیهګاه باطل خیالات او نفسانی خواهشات او هوسونه دي. او څلورم، انسان په خپل الهی فطرت سره د کارونو په بدوالی پوهیږي، خو خپلو نفسانی خواهشاتو ته د رسیدو لپاره په بد کار سترګې پټوي او په مختلفو طریقو سره خ او خایسته برېښوي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه.
ګرانو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې د دوامدار امنیت د مؤلفو یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کړو، چې عنوان دی د سیمه ایز امنیت ضرورت او په لویدیځ ایشیا کې د ایران امنیتی ستراتیجی. نو هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
امنیت د هر هیو هیواد لپاره د بین المللي نظام په کچه په کورنۍ او بهرنۍ د ډګرونو کې د اهمیت وړ دی، چې دغه دوې حوزې له یو بل څخه نه بېلیدونکې دي او په اکثرو مواردو کې له یو بل سره ژورې او مستقیمې اړیکې لري. لویدیځه آسیا هم له هغو سیمو شمیرل کیږي چې په هغه کې امنیتي دریځونه له دوو اړخونو څخه د اهمیت وړ ګڼل کیږي. لویدیځه آسیا د جیوپولیټیک ځانګړنو او د تیلو له شتمنیو زیرمو د عمله تل د نړیوالو قدرتونو سترګې په ځان پسې درلودلې دي. په دې خاطر نړیوال قدرتونه خپله په دغه سیمه کې د امنیتي ګواښونو په رامنځته کولو کې پراخ رول لوبوي. په حقیقت کې د آسیا په دغه برخه کې اکثره ګواښونه د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له امله رامنځته کیږي. د ترهګرو ډلو پراخه فعالیتونه چې په د وروستیو کې ځینې هیوادونه د ړنګېدو او د تجزیه تر سرحده بوتلل او لویدیځه آسیا کې د جګړو او د تاوتریخوالو په لمبو کې ښکېل کړل، د سیمې د ورآخوا قدرتونو د لاسوهنو په نتیجه کې رامنځته شوي دي.
دغه لړۍ ښایي چې د دې سیمې هیوادونه د داخلي اسبابو په وجه په ورآخوا له بهر نه هم له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او سلطه غوښتونکي هیوادونه د بحران او د ناامنیو په رامنځته کولو سره هغوی له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ وي. د سلطه غوښتونکو هیوادونو دغه ورانوونکې او لاسوهونکې سیاست په تیرو څو کلونو کې د سیمه ایزو بحرانونو له سروالي سبب شوی. په سیمه کې د بحران لپاره مساعد هیوادونه چې له سیاسي کمزورتیا، اقتصادي ستونزو او امنیتي ناخوالو سره مخ دي، لکه لیبیا، نایجیریا، سومالیا، افغانستان، عراق او سوریا، د سلطه غوښتونکو هیوادونو په لاس وهنې سره په کورنیو جګړو کې ښکیل شوي، او د ترهګرو ډلو لکه بوکو حرام، القاعده، الشباب او داعش د رامنځته کېدو او د ودې زمینه برابره شوه. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بحرانونو په رامنځته کولو کې د لاسوهونکو هیوادونو لاسوهنو ته په توجه سره د سیمې د هیوادونو په چارو کې د پردیو له لاسوهنې او شتون سره مخالفت کړی دی او کوي. تجربه د دې ښودنه کوي چې په سیمه کې د سترو پوځي طاقتونو شتون هیڅکله د امنیت د ټینګولو په لړ کې نه دی، بلکې د هغوی لاسوهنې په قربه هیوادونو کې د ډول ډول رنګونو او ستونزو او مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی.
دا یو څرګنده خبره ده چې لویدیځ آسیا د پراخو تیلي او ګازي زیرمو په درلودلو سره تل د نړیوالو قدرتونو د توجه وړ پاتې شوې ده. دغه سلطه غواړي قدرتونه د خپلو نامشروع ګټو په لړ کې په سیمه کې د ځان په خوښه د نوي نظم د جوړولو په لټه کې وه. د سیمې په ځینو هیوادونو کې د پوځي اډو جوړول په سیمه کې د نفوذ د ټینګولو په موخه ترسره شوي چې د سیمې د نظم او ثبات په وړاندې یو ستر ګواښ بلل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې له ګډو ګواښونو سره مقابله او په سیمه کې دوامدار ثبات او امنیت د سیمې د هیوادونو له لوري د ګډ دفاعي سیاست په غوره کولو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو اقتصادي ګټو، کلتوري او سیاسي اړیکو سره رامنځته کیدلی شي. په دې زمینه کې د ایران استراتیجیک سیاست له سیمه ییزو بحرانونو او شخړو څخه مخنیوی دی. ایران دغه سیاست د سیمې د بدلونونو په څارلو او د پیښو تر ژورو تحلیل وروسته غور کړی تر څو له یادو ګواښونو سره په کارنده توګه مقابله وشي.
د ایران اسلامي جمهوریت په دې زمینه کې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره له سو امنیتي ځانګړو ترجیحاتو خیال ساتي. په همدې خاطر ځینې هدفونه لکه د ترهګرو او تاوتریخوالو په وړاندې د سیمې له ولسونو ملاتړ او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له عراق او سوریې سره د ایران مرستې او د ترهګرۍ د پراخېدو مخنیونه د ایران د امنیتي ترجیحاتو په چوکاټ کې ترسره شوي. د ایران تر ټولو اول ترجیح له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د نوی کال په مناسبت د خپلو ویناو په یو برخه کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د اسلامي ایران له شتون څخه په ستراتیژیکو هدفونو باندې په تاکید سره وفرمایل، مونږ چرې زور وینه نه ده کړې او د نورو هیوادونو په چارو کې مو مداخلت نه دی کړی. مونږ څخه د مرستې غوښتنه وشوه، مرسته مو وکړه. دغه مرستې مو د احساساتو له مخې نه، بلکې د منطقي انګیزو او عقلانه ارزونو له مخې وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دغه واقعیت ته هم تل اشاره کړې چې امریکا په سیمه کې د امنیت د ټینګولو توان نه لري. و تل بیلګې د افغانستان مسله ده. د امریکې فوجي شتون نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره یې امنیت نه راوست، بلکې دغه هیواد یې نور هم د کورنیو شخړو او بحرانونو په لور وردیکه کړو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په سیمه کې نامنی شر او فساد د امریکایانو د حضور تحفه او ډالۍ وباله او وی ویل زموږ په سیمه کې د امریکا حضور له فساد او شر پرته هیڅ اغیز نه دی درلودلی. له کومه وخته چې په سیمه کې پشه ایښې ده له ځان سره یې شر او فساد راوړی دی. هر ځای کې چې قدم ایږدي یا ناامني او یا هم کورنۍ جګړه جوړوي او یا هم د داعش په څیر مسلې رامنځته کوي. په حقیقت کې ایران د لویدیځې آسیا په ستراتیژیکه سیمه کې د یو خپلواک او اثرګذار هیواد په توګه لکه څنګه چې یادونه وشوه له زیاتو امنیتي ملاحظاتو څخه برخبر دی. په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د سیاست پر اساس په دغه سیمه کې د امنیت او د ثبات په دوو اصولو ولاړ دی. هر هغه څه چې د سیمې د هیوادونو امنیت او ثبات سره په ټکر کې وي د ایران له نظره ګواښ بلل کیږي چې باید ورسره مقابله وشي. په دې لړ کې د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د هیوادونو په چارو کې تل د نړیوالو قدرتونو او د سیمې د ورآخوا لوبغاړو له لاسوهانو سره مخالفت کړی دی.
گرانو محترم دوستانو د نننی د پروگرام وخت په همدې لې ختمیږي. نو له تاسو نه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
درنو او محترم اوریدونکو دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورید. ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.